Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د سارو بجې شوې ز صفی ولاستان اگزام د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته رابولم. نن د جنوري څلورمه د جدي څوارلسمه ده. قادر جلالوف هم تخنیکی چاري مخته وړي او ټولو ته سلام کوي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره اقدام کړی دی، د امریکا لخوا تازه بندیزونه لګول کیږي او نور مهم مسایل. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی خاید امریکا متحده ایالاتونو لخوا نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وشي. تمه ده نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو د قول اردو د کمانډو د جکپوري افسرانو په توګه معرفي شي. او د امریکا یو جکپوري چارواکي ویلي هیواد پر دې غور کوي چې په ایران نوي بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. رویټرز خبری آژانس کانګرس ته د دوو نږدې سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوځي مرستو د بندیدو پلان په ډاګه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره او څه ډول مرستې به کموي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د نویو فشارونو د راوستلو هرکلی کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه شود و از هر آدرسی که باشد طبعا حکومت افغانستان از حمایت میکند.
سپینی مانی د سه‌شنبه پر از ویلی او پراتلون کاته تر وخت ساعتونو کې به داسې اقدامات وکړي چې پاکستان تر فشار لاندې راشي. د واشنگتن په باور د دې فشارونو هدف دا دی چې پر پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې هڅې زیاتې او جدي کړي. تمه ده نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو د قول اردو د کمانډو د جکپوریو افسرانو په توګه معرفي شي. د دغو ځواکونو د رسنیو مسؤول عبدالقیوم نورستانی ازادي راډیو ته وویل د قول اردو د ارکان رئیس په توګه نبی الله میرزایی، د قول اردو د مرستیال په توګه ښاغلی حیدر، د قول اردو د اپراسیون د مدیر په توګه ذبیح الله او د دې قول اردو د مادي برخې د مرستیال په توګه منصور احمد معرفي کیږي. د نورستانی په وینا په دې مناسبت به د کابل پر ایشخور سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره شي. افغانستان د اوس لپاره 10,000 کمانډو ځواکونه لري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي په سیمه کې ساری نشته. د افغانستان ولسمشر تیر میلادي کال امر وکړ چې د غزو کونه دی له فرقې د قول اردو کچته زیات شي. اشرف غنی ویلي د کمانډوز وکونو شمیر به تر 2019 کال پورې دوه برابر شي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نمونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 کډوالو نمونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر نیمایي پورې افغانانو ته وخت ورکړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي. د رسمي احصایو له مخې پاکستان کې 1,909,000 افغان کډوال ژوند کوي چې 14,000 راجستر او د 6,000 نورو نمونه لا ثبت شوي نه دي. ورزو ده سیمیا و نره مهم خبرونو تا ده امریکای و جکپولی چارواکی ویلی هیوادی پرده غور کوي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګیوي او دا د دې لپاره چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډه په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري آژانس پرون د یو جکپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ چې ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دغه مقام جتوي د دې لپاره معلومات پکار دي او د دې سربیره چې ډېر معلومات شته بیا هم امریکا غواړي نور معلومات راغونډ کړي څو د بندیزونو پر لارو چارو غور وکړي. په ایران کې د تیرې پنځمه پورز مظاهره پیل شوه او دغه هیواد بیلابیلو سیمو ته خورې شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان په څیر پر تهران غا کړی دی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. دغه کس د 2014 کال په اپریل کې 14 کلن و چې د 1 کلنې نجلۍ د تیری او وژنې په تور ونیول شو. په بخښنې سره. ټاکل شوی وه پور جعفر په اکتوبر کې اعدام شي، خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېد. ایراني مسؤولانو اوس ویلي نن به پور جعفر اعدام کړي. د ملګرو ملتو دوو ځانګړیو استازیو عاصمه جهانګیر او اګنیس کالامارات له ایراني چارواکو وغوښتل چې سمدستي له دې پرېکړې وګرځي، نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي او پور جعفر اعدام نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تهران هغه نړیوال تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه کسان باید اعدام نه شي چې د جرمو په وخت کې عمر تر 13 کم وي. روسی رسنۍ خبر ورکوي چې لس تنه د څلورو ماشومانو په ګډون په سایبیریا کې د موټرو د ټکر پر مهال مړه شوي دي. دا پیښه په خانتي مینسیسک سیمه کې شوې. د دې سیمې د پولیسو ویاند انټرفاکس خبري اژانس ته وویل پرون پر لویو لار دوو موټرو ټکر وکړ. په وژل شوي ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و. دا مهم خبرونه. خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. له دې خبرې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو مخکښ غړی افغاني الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد هم خبر دی او داسې وایي
پارتیز که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات په تهاجمي شکل ترسره کیږي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چانو د ځپلو لپاره اقدام کړی تازه بندیزونه لګول کیږي. د پروګرام په پای کې هم ژوند رنگونه درته خبرو.
تمن ما شومان ډیر خوشاله کاو د مخه مرتخکاره کو نو بیخي موږ نه تختی انډیواله دا خبره د جامع لاندې نو ما شومان خوشاله کی.
موبجی او ته دقیقې دونکو د سهار رازو لمړی مطلب ته واشنگتن ویلی دی د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته وویل پر پاکستان به لدننه او بهر په پوځي او سیاسي ډګرونو کې سخت فشارونه راشي او خبري روانې دي چې کوم پاکستانی پوځیان په تور لیست کې شامل شي او د اسلام آباد د حکومت کوم مخالفان د پاکستان دننه تقویه شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د سشکاری چې واشنگتن به په څلور ویشت ساعتونو کې د پاکستان پر ضد ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او ISI هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به لدنن هم فشار راوستل شي.
بحثیست که چطور تشویق شوه مردم ملکی
پر دی خبری کشی چې څنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې واحد شول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غشتونکو مخکښ غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث دا دی چې څومره اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک IMF، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبري روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر هغه به امریکا 255 میلیون ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاور کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوي افغاني سر اعظم نواز شریف پر نوي سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحد ایالاتونو د مرستو له اعتکار ووځو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت کې د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 30 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد یې پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویبسایټ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات په تهاجمي شکل ترسره کیږي. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي کال پسرلي کې به د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ فصل وي او دغه ډله د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. په دې اړه یوسف زدران رپورټ جوړ کړی.
د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت په اړه په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د ارشد قمندان له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي پسرلي فصل به د افغان ځواکونو ستونزو د ختمېدو او وسلوالو مخالفینو د ماتې فصل وي. د ده په وینا دا وخت افغان ځواکونه په عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې لري او د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې د ودرېدو توان نه لري. ښاغلی وزیری وایي په دې عملیاتو کې تهاجمي جګړې او هوایي حملې شاملې دي چې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف پر روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او نورو تورستي ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پراخېدو او ډېرېدو غوښتنه کړې ده. جنرال جوزف که څه هم د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي خو د دغو ځواکونو په لارو ځینې یې ټینګار کړی دی. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي هم ټینګار کوي چې روان ژمی باید د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د بریا فصل وي. د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده په دې اړه وایي
کوم عملیات د درې میاشتې د نوې ستراتیژۍ سره د امریکا شروع شوي دي واقعا ډېر مثبت تمام شوي دي او ډېر مثبت تاثیرات په امنیت کې درلودله. اراضي باید حکومت خپل لاس بهتر راوړي په دې ژمي کې او د دې ژمي د دغه موسم څخه یو ښه استفاده وشي چې په راتلونکي ګرمۍ په موسم کې طالبان ونشي کولی چې بیا ډېر قوي عملیات زموږ د امنیتي
د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه 10 کال ته وغځېده خو اوس هم تروریزم په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی. د نظامي چارو کارپوه زلمی وردګ دغې موضوع ته په اشاره ټینګار کوي د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د بریا لپاره باید د پاکستان پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس تازه دریځ په جدیت سره تعقیب او په هغه هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه ولاړ شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیس چاپ مطبوعاتو ته غوږ دو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د جوشوا بوایل قضیه تکتلې دي. جوشوا بوایل هغه کاناډایی تبا دی چې له کورنۍ سره 15 کاله د طالبانو په بند کې و. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي د کاناډا پولیسو د بوایل پر وړاندې 15 موارد ثبت کړي چې پکښې تیری، د قتل، تهدید، تښتونه او د دې هیواد د پولیسو تیرستل شامل دي. طالبانو بوایل له خپلې کورنۍ سره په 2012 کال کې په افغانستان کې وتښتاوه او 15 کاله د دې ډلې په بند کې پاتې سو. بوایل او کورنۍ یې د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو له بنده راخوشې کړای سول. جوشوا بوایل کاناډا ته تر رسیدو وروسته ادعا وکړه چې د 15 کلونو بند پر مهال طالبانو د ده 4 اولاد چې لور وه ور ووژله او د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل هم په دې اړه لیکنه کړې ده. جوشوا بوایل د طالبانو له بنده راخوشې کېدو 2 میاشتې وروسته د قتل په تهدید او یو شمېر نورو مواردو تورن سوی دی. ورځپاڼې د بوایل د مدافع وکیل اریک ګرانګر څرګندونې هم خپرې کړې دي. ګرانګر وایي بوایل بېګناه دی او هیڅ تېروتنه یې نه ده کړې. د کاناډا د صدارت دفتر تاییدوي چې تر کرسمس یوه اونۍ مخکې جوشوا بوایل او کورنۍ یې د دې هیواد له صدراعظم جسټین ټروډو سره وکتل، خو د ښاغلي ټروډو دفتر له بوایل څخه د پلټنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه نه دي ویل سوي چې که د طالبانو دغه پخوانی زنداني مجرم وپېژندل سي له څه مجازاتو سره به مخامخ سي. او نیوز ویک مجلې په افغانستان کې په 2013 کال کې د لومړي امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. د مجلې په وینا د نیو جرزی ایالت سناتور کوري بوکر دا سرتیری میهایل ګولن معرفي کړی دی. نیوز ویک لیکلي د کال په لومړۍ ورځ امریکایي سرتیرو ته تلفات اوښتي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو قواو قومندان ویلي و چې 2013 کال به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو لپاره خطرناک وي.
مننه چې د ازادي راډیو له لارې مو تر اوسه پورې دغه سهارنی پروګرام ته غوږ نیولی. په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا غړي او حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د سرپل سیمه ییز حکومتي چارواکي وایي د مرکزي دولت له لوري په سرپل ولایت کې د عملیاتو نه ترسره کېدل سبب شوي چې د ولایت کې ناامني پراخه شي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سرپل حکومتي چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډله له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې ترڅنګ خپلو لیکو ته سرتیري هم جذبوي. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ډلې جنگیالي د غلاو د ترسره کولو ترڅنګ د جوزجان سرپل پر لوی لار پر امنیتي پوستو حمله کوي او په سیاد ولسوالۍ کې یې خلک دې ته مجبور کړي چې له یادې ډلې سره یو په شاتوت الملک او درای بند سیمو کې داعش فعالیت لري. دا سیمه د سرپل سیاد ولسوالۍ ته مربوط دي. سیاد د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ترمنځ استراتیژیک موقعیت لري. داعشیان دلته سرتیری جذبوي. دوی له عام خلکو او طالبانو غوښتي دي چې هغوی سره یو ځای شي. داعش عام خلکو ته اختار ورکوي که د هغوی غوښتنې ونه مني مال او ځان یې خوندي نه دی. د سرپل حکومتي چارواکي هم د ولایتي شورا د غړو د ادعاو په تایید سره وایي چې په مختلفو جبهو کې داعشان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سرپل د والي ویان زبیولله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډله د ازبکستان د تحریک اسلامي ګوند تر مشرۍ لاندې سرپل کې فعالیت ترسره کوي او همدا ډله له داعش څخه مالي او نظامي ملاتړ هم ترلاسه کوي. امانی په دې اړه وویل موږ هم د داعش ډلې موجودیت تاییدوو. داعش ډله په سرپل او خاصتا په سیاد ولسوالۍ کې فعالیت ترسره کوي. موږ د یادې ډلې او د هغوی د سرتیرو د جذب په اړه اندېښمن یو او همدارنګه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لخوا خاصتا د ازبکستان د اسلامي تحریک ګوند لخوا تمویلیږي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې په تیروی میاشت کې نامنۍ په دې ولایت کې زور اخیستی دی او د عامو خلکو د وژنې کچه هم نسبت بل هر وخته لوړه شوې ده. د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د سرپل په ټولو سیمو کې حتی مرکز ته په 2 کیلومترۍ کې هم طالبان پراخ فعالیت لري. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبیولله امنی مدعي دی چې د مرکزي دولت له لوري د پلان شوي عملیاتو نه تطبیق سبب شوی چې د وروستیو کې سرپل کې امنیتي وضعیت کړکېچن شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن چې پر ایرانی د لری واټن ویشتونکو توغندیو لپاره بندیز لګولی، اوس غواړي پر دغه هیواد د مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر هم نوي بندیزونه ولګوي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د یوې اونۍ په جریان کې 22 تنه له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یو جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالاتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. لویدیزو آژانسونو د یو جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنگتن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهره چانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز آژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر دغو راپورونو ته چې تر شلو ډېر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډېر خواشینی دی. د همدې لپاره ده د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوه شي چې څوک مظاهره چان څپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. د یو نتایج شوي راپور له مخې د ایران نیمه دولتي آژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکوونکي ووژل شول. مهر آژانس بیا وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب د سخت دریځ ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسي څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرون یې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
واشنگتن غواړي پر ایران په دې خاطر بندیزونه زیات کړي او نوي بندیزونه ولګوي چې په وینا یې د یوې اونۍ په ترڅ کې مظاهره چیان ځپلي دي. د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی د حکومت پر ضد مظاهرو مخه نیولې. له تېرې پنجشنبې راهیسې دغه مظاهرې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې روانې چې تر اوسه پکې 22 تنه وژل شوي دي. د پدغو مظاهرو کې د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي، خو آیت الله علي خامنئي چې د ایران مذهبي مشر دی وویل دغه مظاهرو شاته د ایران دښمنان دي. د ایران د مذهبي مشر او د پوځي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهرې ادامه پیدا کړي. د پښتون احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ایران د چارو لکتونکي احساس تنګزي څخه کړی ده.
دوه خبرې دي، یو خو د مظاهرو اغیز د طبیعي خبره ده. مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیف کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو وایئ چې د کامیابی امکان کم ده؟ کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلېږي او دا اعتراض پراخیږي، دغه په خپله یو موافقت نه ده؟
اصلا اعتراض پراخ شوی دی ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع سو په ګرانۍ په بیکاری او په دې شانو او ورسره بیا نور کسان هم یو ځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا ده چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبری کوي او دوی یو جته ورسوي او هیڅ کوم هدف هم نه لري. نو اغه خاتمی کسانی هغه د روحانی هغه یو ډله چې معتدله کسان دي، حتی هغه هم سره خواخوږی نه اعلان کړی، حتی هغه هم مخالف دي اعتراضات دي. او بل دا چې تر اوسه سپای پاسداران خپل خشن ځپل نه دی پیل کړی، په دې باندې چې هغه په میدان ته ډېر زر به دی وځي.
تاسو سپای پاسداران ته اشاره وکړه، د دغه ځواکونو مشر ویلی دی چې د د په وینا فتنه ځپلې ده او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او بیا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونی فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافاتو ته شاید زمینه برابر کړي؟
که تاسو پام کړئ د پڅو ډیر وختونه د احمدی نژاد دغه اعتراضونه شروع کړي دي او دغه د سپای پاسداران مشر اشاره هم احمدی نژاد ته وقعت کې خو لدی سره سره دا ډیر یعنی امکان نه لري چې په داسې یو حالت کې دوی را مختصي او احمدی نژاد الله سروات چې هغه کسان ته په دې نظام کې ورګد دي. خو دا خبره ست چې نارضایتان زیات وي، حتی مثلا احمدی نژاد د لاریجانی پورونو چې مهمه چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاوو، او دا هغه نور ډېرې پېښې وشلې چې د رهبر او د نورو اصولپالو په خلاف یې هغوی ځان خلی ولي، دا دې هم کومک و چې اعتراضونه زیات سي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دي، هغه د خاتمي کسان چې فقط اوس حکومت کې دي په یو شکل، خو هغوی د دغه ځایو حمایت نه کوي. د دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک یو رهبري پیدا کړي.
د ایران د چارو لکتون کې ایسا ستانګزي سره مو مرکه واورېده. هغه وویل په ایران کې پیل شوې مظاهرې پراخېږي، خو د یوې رهبرۍ نه موجودیت او د عملا سیاسي مخالفینو عدم ملاتړ د دې لامل شوی چې دغه مظاهرې تر اوسه پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. او تر لنډې دمې وروسته لنډ خبرونه. ښایي د امریکا متحده ایالاتونو لخوا نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وشي. رویټرز اژانس کانګرس ته د دوو نږدې سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوځي مرستو د بندېدو پلان په ډاګه شي. تمه ده چې نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو د کمانډو د جګپوړي افسرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان کمانډو چې تعداد یې 10,000 دی په سیمه کې بې ساری بلل شوی. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دو اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نمونه د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 کډوالو نمونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي د هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان د په څیر پر تهران غا کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. آزادی رادیو تغایی است.
دجوان رنگونه
نوم جمشید ده یو
تاسو ده کارتونی جامعی آغوست دی دلتا ماشمان در نراتاو دی خوشحاله ای پده که
الحمدلله ده خو پاک غریبی ده سمشکل نشته ده خدای پاکم ده بلکارونه اوزا ده بلکارونه اوزا ده خود رضایت خبره ده منگ ده ماشم را که یو ده خلق یگان تب مبخششیم ورگی نو منگ پکی خوشحاله یو
دلتا ماشمان دیر ده خوشحاله ای کلو یان
والا تبا ماشمان دیر خوشحاله ای که و دست مخم ورتخ کارکونو بیخی منگ ده تختی اندی والا دا خبره د جامع لاندې نو ماشومان خوشحالي کی
نو ولی کما خورته وخه ماشومان در نه تختی
هغه خو اصلي خبره زما جوبيني هغه بیا تختی
دا د کاله پاړه دی راته وای دا د لکومه کړی دی څه ډول دی
دا منګه د چین را غوختي دوا د جامع را غوختي چې هغه درې سو ډالر باندې موږ ته تمام شي وی دی دیږي پوره یو نیم یو نیم سل ډالر منګه خپل په شخصي پیسو باندې خریداري کړ
د یګي جامع دی غوستي
او یګي ورته وای چای وای همغه پینو پي
دا سي خلک په افغانستان کې ډیر کم دي نو خلکو ته عجیبم وی واکسونه بم ډیر در سره اخلي
تبا نه واکسونه خو ډیر اخلي بس خلک د واکسونه اخلي موږ سره دريږي غاټ واړه سمنګيري دسه خلک منګه لیدلي تقریبا 4-5 میاشتې کې چې دا منګه خریداري کړې دا وړکی اختر نه رئیس نه چې پزراو نه پر راځي بس موږ سره تصویرونه باسي یادګاریاں باسي
میاشتنه عاید دې څومره دی چې له دې جامو پیدا کړ
الحمدلله شکر میاشتنه عاید ماش موږ درګه بس دا خلک ټپونه بپونه چې الله تعالی کړی نو را رسیږي د میاشتې 1,000 روپۍ ماته ماش راګي نور دسې نور بخښشانی دي سره
یعنی ستاسو پر اتاک سره دی هوټل بغاټه کړی وینو
والا دا بنو یو ماشوم چې یو ځل یو غوري به خپل مور پلار ته وای وای برې کې بریم دا برک یا وای چې دا برک ته لاټو ان ډول غلطه خرساک دا او د لوب جای منګل روډ
کله چې ډوډې خورې پام دی جامو کې خورې کنه دا وباسه
ما دا خو زه 2 ساعت یا 3 ساعت لپاره یا 3.5 ساعت لپاره زه غوندم نور زما وظیفه بل دا ول زما وظیفه ویټری دا او د هوټل د ادارې لخوا نه ماته ہدایت شوی دا چې 2 ساعت یا 3 ساعت د ماشومانو د لوب لپاره ته واغوندا
نور هیوادونو کې چې بیا هغه کسان دغه ډول جامع غوندي د ماشومان د سترې لپاره هغه ځینې आवाजونه هم کوي تاسو دا کوي
نه منګه आवाज نه لرو یګان اکشن سره کوي یګان بازی مازی ورته کوي د ماشومان د لوب لپاره یګان تاو ما خرور سره
ورته نڅیږي نو او بل کله دې داسې احساس کړی دی چې ته خپله هم دغه جامې دي چې اغوستی همدا یې
تمن نو حتمن یګن دا زموږ سالونو کې ماشاءالله ښایسته ښایسته ځایونه لرو چې حتمن سړی پکې ځان لیدای شي هغه کوی شي چې خپل ځان وینم خپل عجیبه ځان راته ښکاره شي پوه شوې
مننه چې لومړنی سهارنی پروګرام مو واورید بل پروګرام هوجا پر شینواری وړاندې کوي
تشکر ستانه ځای.